द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
اردن کو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے نند گولرس کال 2018 دا اپریل دا میاشتے سلورا منیٹا دا وخشوے دے پا پاکستان کے دا سہر شپک پا افغانستان کی دی دا سہر پنجنے میں او دلتا پا واشنگٹن ڈی سی کے دا اتوار روز دا اپریل درے منیٹا او دا شپے نہا بجی شوی دی دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو پا دے خبری خپرونے کے در تا زا شویب زادہ ہر کلے اڑم بیستا سپام را کرسوم دا اس وقت مہم و خبروں سرٹکوتا د تحقیقاتی خبریالانو نړیوالې ادارې آی سی آی جے ویلي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دوه زامن او یو لور په برتانیا کې د ملیونونو پونډونو د جایداد ملکیت لري. اخوا د پاکستان په خیبر پختونخوا او کشمیر سیمو کې تازه بارانونو له کبله لږ تر لږه 50 کسان مړه شوي دي. ویسٹ انڈیز د سړو او خزو د شلو ورونو نړیوال کپونه ګټلی. سړو بیگا په فائنل کې برتانیې ته او خزو آسٹریلیا ته ماتې ورکړې ده. قدر من اردوونکو دا او سرټکی اوس پام شي د دې او ځنه نورو مهمو سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو تفصیل ته. د نړۍ یو شمیر خبری ادارو خبریالان د پاناما یوې قانوني ادارې لخوا د خفیه اسنادو پلټنې کوي چې پکې ویل شوي د نړۍ یو شمیر مشران څنګه په ټیکسونو کې غلا کوي او پیسې په غیر قانوني توګه د خپلو هیوادونو نه نورو هیوادونو ته لیږي. په دغه اسنادو کې د روس صدر ولادیمیر پوټین، د سعودي عرب پاچا، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د هغه بچي د آیسلینډ وزیر اعظم په شمول ګڼ شمیر نور مشران هم شامل دي. د دغه دستاویزاتو تر مخه د روس صدر ولادیمیر پوټین په آف شور بینک اکاونټونو باندې په 13 کالو کې 2 بلین ډالر لیږلي دي. د انټرنیشنل کنسورشیم آف انویسټیګیټیو جرنلزم د ویب پاڼې تر مخه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز او زامن حسن نواز او حسین نواز په بهرنی هیوادونو کې د یو شمیر کمپنو مالکان دي او یا یې د دغو په نوم پیسې په آف شور اکاونټونو نورو هیوادونو ته لیږلي دي. دغه ټول معلومات د پاناما یوې قانوني یا د لا ادارې موساک فونسیکا لخوا خپاره شوي دي. د پاکستان خیبر پختونخوا او گلگت بلتستان کې د سختو بارانونو له امله د کورونو د پریوتو په نتیجه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي او ګڼ شمیر نور جوبل شوي دي. د خیبر پختونخوا سوات په بیلابیلو سیمو کې د سختو بارانونو له امله سیلابي اوبو کې دوو ښځو په ګډون 3 کسان لاو شوي او د کابل په کلاګي سیمه کې سختې اوبه جمع شوي دي. د آفتونو په مهال د مرستې صوبایي ادارې پی ډی ایم ای خیبر پختونخوا کې د بارانونو له امله په بیلابیلو سیمو کې د 30 کسانو د مړینې پخلی کړی او ویلي دي چې د بارانونو په وجه 2 کورونه هم تباه شوي دي. د دغه ادارې تر مخه امدادي هلې ځلې پیل کړې شوې او د تباهۍ اندازه لګولی شي. د موسمیاتو د محکمې تر مخه په ملکن ډیویژن، هزاره، گلګت بلتستان، پاکستانی کشمیر، اسلام آباد او د پېښور په شمول د هیواد په نورو ښارونو کې د باران او په پاسنو سیمو کې د واورې ورېدو امکان هم شته. د صوبایي ډیزاستر مینجمنټ ایجنسۍ ویان خبري ادارې ایف پی ته ویلي دغه بارانونه د خالی په شپه پیل شوي دي. د اتوار په ورځ امریکایي پوځ ویلي په عراق کې یو امریکایي ډرون برید کې د داعش یا خودسره اسلامي ریاست یو جنګیالی وجلی. د چا په اړه چې ګمان کېږي 13 میاشتې په یو میزایلي برید کې یو امریکایي عسکر وجلی و. د امریکا په مشرق کې جوړ ائتلاف ویان کرنل سټیو وان ویلي په دغه ډرون برید کې جاسم خدیج او 15 نور وسلوال وجل شوي. دغه تن یو پخوانی عراقي افسر و او د راکټونو ویشتو ماهر ګڼل کېده. د ښاغلي سټیو وان په وینا جاسم د هغه راکټي برید ذمهوارو په کم کې چې سارجنټ لویس کارډن وژل شوی او ته نور امریکایي عسکر جوبل شوي هم و. په شام کې حکومتي عسکرو د اتوار په ورځ ویلي دوی د داعش وسلوالو نه د خریتین خارګوټی بیرته اغستې. د خارګوټی په داسې حال قبضه شوی دی چې یوه اونۍ وړاندې د شام پوز د داعش تندروه ډلې نه تاریخي خار پلمیرا هم نیولې. د شام حکومتي میډیا ویلي خریتین دغه قبضه کې ورسره د روسي هوایي ځواکونو مرسته هم ورسره وه او د دغې ګټې سره ورته دمشق ته د تیلو او ګیسو رسولو محفوظه لار هم ترلاسه شوې ده. خو په برطانیې کې میش د سارنې یوې ډلې ویلي حکومتي داوا کمزورې ده، په داسې حال چې په شام کې داعش ډله د مات سره مخ ده. د عرب هیوادونو مطبوعات وایي د یمن صدر عبدالربه منصور هادی خپل وزیر اعظم او نائب صدر خالد بها د خپلو څوکو نه لرې کړي. دغه ګام په داسې حال پورته شوی چې د روانې میاشت په اخره کې به د ملګرو ملتونو په مرسته د ایران پلوه حوثي یاغیانو سره د سولې خبرې اترې شروع کیږي. د یمن سرکاري میډیا د اتوار په ورځ ویلي چې د یمن صدر د نائب صدر په ځای په سیاسي توګه مضبوط د فوز مشر جنرال علي محسن الاحمر نائب صدر ټاکلی او د وزیر اعظم په ځای قانون پوهه عبید بن ډاګر ټاکلی دی. د ویسټ انډیز کرکټ ټیم د مارلن سیمول د غوره بیټنګ او د بریتویټ لخوا اخري اوور کې د څلورو پرله پسې چکو په مرسته انګلینډ ته په څلورو وکټو ماتې ورکړې ده او د ټي ټوینټي عالمي چمپیون جوړ شوی دی. هم تیره ورځ د ویسټ انډیز د ښځو ټیم آسټریلیا ته په ماتې ورکولو نړیوال کپ ګټلی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اردوونکو، د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. قدرمن اردوونکو، د نړۍ یو شمیر خبري ادارو خبریالان د پانامای بے قانوني ادارې لخوا د پټو اسنادو پلټنې کوي چې پکې ویل شوی دي د نړۍ یو شمیر مشران څنګه په ټیکسونو کې غلا کوي او پیسې په غیر قانوني توګه د خپلو هیوادونو نه نورو هیوادونو ته لیږي. په دغه اسنادو کې د روس صدر ولادیمیر پوټین، د سعودي عرب پاچا، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د هغه بچی، د آیسلینډ وزیر اعظم په شمول ګڼ شمیر نور سیاسي مشران هم شامل دي. ګران اردوونکو، د دغه دستاویزاتو تر مخه د روس صدر ولادیمیر پوټین په آف شور بینک اکاونټونو باندې په تیرو څلوېښتو کالو کې $2 بلیون د روس نه نورو هیوادونو ته لیږلي. په دې اړه تفصیلي حال اورو د ډیوا ریډیو همکار بختور شانه.
نړیوال مطبوعات وایي د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف دوه زامن او یوه لور د برتانیې په ورجن آیلینډ کې سلور کمپنیانې لري. دا خبره د اتوار په ورځ د نړیوالې تحقیقاتي صحافتي ډلې یا انټرنیشنل کنسورشیم آف انویسټیګیټیو جرنالیسټ لخوا جاری شوې ده. آی سی آی جی زیاتوي د وزیر اعظم نواز شریف د لور مریم نواز او دوو زامنو حسن نواز او حسین نواز د دغې سلور کمپنیانو د لاندې پک داسې ودانۍ هم دي چې د لندن مشهوره هایډ پارک علاقه ترخکاری. د دې خبر تصدیق د هندوستان اخبار انډین ایکسپریس هم کړی دی. نړیوالو مطبوعاتو په دې لړ کې د لیک شوي ګڼ شمیر دستاویزاتو رجانچ پړتال نه معلومه کړې ده چې د نواز شریف د کورنۍ غړو د لندن دغه قیمتي ودانو کې د سلورو دپاره په سعودي عرب کې د سویټزرلینډ د دوشه بانک نه $1 میلیون اخیستي او د دوه نورو ودانو د پاره ورله د سکاټلینډ بانک قرضې ورکړې دي. امریکایي تحقیقاتي آی سی آی جی زیاتوي د وزیر اعظم نواز شریف زامن حسن نواز، حسین نواز او لور مریم نواز د لندن د دغه قیمتي ودانو مالکان دي. مجله وایي مریم نواز په کال 1993 او 1994 کې د برتانیې په ورجن آیلینډ کې د نیلسن انټرپرایزز او نیسکول لیمیټیډ په نامه دوه کمپنۍ جوړې کړې وې. آی سی آی جی وایي د وزیر اعظم نواز شریف زامنو او لور نه یې په دې لړ کې د تبصرې اخیستو پوره کوشش کړی خو هغوی ورته ځواب نه دی ورکړی. د بی بی سی لخوا جاری شوی یو رپورټ وایي د خفیه رازونو ساتونکې نړیوالې کمپنۍ موسیک فونسیکا نږدې 11 میلیون داسې د رازونو ډک دستاویزات رابرسیره کړي دي چې وایي په نړۍ کې دوه اویا سابقه یا موجوده سیاسي مشرانو چې پکې پوځي ډکټیټران هم شامل دي په خپلو خپلو هیوادونو کې په لویه کچه غبن کړی. د آی سی آی جی ډایرکټر جیرالډ رایل بی بی سی ته ویلي دي موسیک فونسیکا له تیرو څلوېښتو کالو نه په امروزه بنیادونو په ګرد نړۍ کې د کاروبارونو څارنه کوي. هر څه قضایي میډیا د برټش ورژن آیلینډ دغه کمپنیانې د وزیر اعظم نواز شریف په خاندان پورې تړي خو نوموړي نواز شریف په لندن کې د څه قسمه پراپرټۍ د ملکیت لرلو نه انکار کړی دی. نږدې یوه لسیزه وړاندې هم رینالډ بیکر په خپل کتاب کیپیټالیزمز اکیلیز هیل ډرټی منی اینڈ هاو ټو رینیو فری مارکیټ سیستم کې لیکلی دي دغه آف شور کمپنیانې د نواز شریف د کورنۍ دي. اقتصادي ماهرین ګڼي د پاکستان تر ټولو لویه مسله کرپشن یا بډې رشوتونه دي او وایي په پاکستان کې چې کومه سیاسي پارټي یا پوځي جرنیل د ملک اختیار واخلي نو د ملک خزانه په دواړه لاسه لوټي او د احتساب داسې کوم کوټلی نظام نشته چې کرپټ سیاستدانان او جرنیلان انصاف ته مخامخ کړي او د قام لوټل مال ترې واخلي. اقتصاد پوه وایي دغه د پاکستان د اقتصاد ورس په ورس د غورځېدو لوی علت دی. چرته چې د ملک واکداران په خپله غبن کوي، هغوی به په خپلو افسرانو کې بډې رشوتونه څنګه ختموي؟
ګران اردوونکو، دا ډیوه ریډیو ده. قدرمن اردوونکو، د پاکستان فوج وایي د پاکستان شمالي د پاکستان قبایلي سیمې شمالي وزیرستان کې د ضربیاز په وروستي پړاو په مهال شوال سیمه کې روان عملیاتو په مهال 252 تراګر وژل شوي او 168 نور جوبل شوي دي. او د تیرو دوه میاشتو کې روانو دغه عملیاتو کې د فوج 8 عسکر هم وژل شوي دي او 15 جوبل شوي دي. تاسو ته بریا ده کو چې د پاکستان قبایلي سیمو نه د فوج او طالبان لخوا د داسې قسمه داوو پخلی د آزادو سرچینو نه کیږي. او ګران اردوونکو، سره دی چې د پاکستان فوج او حکومت وخت په قبایلي سیمو کې د عملیاتو د کامیابۍ دعوه کوي، خو بیا هم په سیمه کې ځای په ځای باندې خصوصا په قبایلي سیمو کې د طالبانو یا ترهګرو لخوا په فوج باندې وخت په وخت بریدونه هم کیږي. په دې اړه یو څېړنیز رپورټ زموږ همکار ارباب محمود تیار کړی، تاسو په متره کړو.
د پاکستان پوسټ چارواکي وایي د شمالي وزیرستان لري پرته سیمه شوال کې جاری جګړه په اخیری پړاو کې دا دوی وایي نیمه خپلواک قبایلي سیمه د مقامي او خارجي وسلوالو نه د صفا کولو لپاره د کال 2014 د جون په میاشت کې ځمکني او هوایي عملیات پیل کړی شوی وو. د پوز د عامو اطلاعاتو د سانګې یا آی ایس پی آر لخوا د اتوار پورس جاری شوی بیان کې ویلي شوی دی چې د پاکستان او افغانستان په پوله اخیری علاقه د صفا کولو لپاره جګړه روانه ده. دوی وایي دا سیمه ډیره خطرناکه او موسمي حالات هم ډیر بد دي. پوز وایي د 2700 میټرو نه د دنګو غرونو سرونه یې د وسلوالو نه پاک کړي دي. دا غرونه په واورو کې پټ دي. پوز وای په دې غرونو کې موجود د ترهګرو مرکزونه یې هم تباه کړي دي او غټه وسله او ګولۍ یې هم قبضه کې اخستې ده. پوز زیاتوي په دې جګړه کې د 168 نه زیات وسلوال او د 9 نه زیات پوځیان ژوبل شوي دي. پوز وای نږدې 2 کاله وړاندې د مقامي او خارجي تندرو ډلو په خلاف شروع شوي عملیاتو کې د 4000 نه زیات وسلوال وژلي دي. دوی وای په قبایلي سیمه او نور پاکستان کې د استخباراتي معلوماتو په بنیاد چاپو کې 1500 پوځیانو هم ژوند د لاسه ورکړی دی. د اتوار پورس جاری کړی شوی بیان کې پوز وای د عملیاتو وروسته بې کوره شوي کسانو 80% خلک یې واپس خپلو علاقو ته بوتلی دي. دوی وای دا علاقې یې د وسلوالو پاکې کړي دي او د حکومت واک یې پر دې علاقو کې پر ځای کړی دی. د پوز د دې داوو پخلی د آزادو سرچینو له خولې نه دی شوی، ځکه د علاقو ته د مرستندویو ادارو خلک او خبریالان نه پرېښودل کیږي. خو پوځي چارواکي د ترهګرو په خلاف د کامیابو عملیاتو پخلی د وسلوالو لخوا حملو کې د کمی له لارې کوي. د پوځ لخوا د جاری شوي بیان وروسته د حکومت لپاره کارکوونکي ډلو یو وار بیا خپل اندېښنې څرګندې کړې دي. دوی د افغانستان پولیس سره نږدې قبایلي علاقو کې د پوځي حل ځلو په حق له د اولسي سارنې او د دوی نه د اختنو پښتنو غوښتنه کوي. دوی تور لګوي چې د امنیتي ادارو په حق داسې رپورټونه رامخته شوي دي چې پوځ د خلکو شخصي جایدادونه قبضه کړي دي. پوځ په ځینو کلو کې د بېدرغه طاقت استعمال کوي. په قبایلي علاقو کې پوځ یوه ودانۍ هم ولاړه نه ده پرېښودلې. خلک یریدلی دي او مقامی خلک د ژوند بچ کولو لپاره کډی کوي.
ګران اردوونکو، دا ډیوه ریډیو ده. ګران اردوونکو، د بلوچستان په درې ولسوالیو کې بعد نن نه د کمره ماشومانو ته د پولیو پر ضد انجکشن یا ستنې لګولو چې کومه لړۍ ده به پیل کیږي. دغه پروسه به د 3 ورځو پورې روانه وي. په لومړي پړاو کې بعد نږدې 3 لکه ماشومانو ته دغه ستنې وهل کیږي. تفصیل اورو د ریور ریډیو خبریال ایوب ترین نه.
د نن څخه به د مرکزي ښار کوټ په ګډون د صوبې په 2 نورو ولسوالیو لکه کل عبدالله او پشین کې ماشومانو ته د پولیو ضد د انجکشن یا ستنو لګولو 8 ورځنی کمپاین پیل شي. په دې کمپاین کې به وغه ماشومانو ته انجکشن یا ستنې لګیږي د چا عمرونو چې د 4 میاشتو څخه بیا تر 3 میاشتو پورې وي. په کوټ کې به 1,50,000، په پشین کې به 2,40,000 او په کل عبدالله کې به شپوشت سلویر زر ماشومان تا دغستین لگیجی و کمور ماشومان تا دستونو لگول لپارا در داکترانو تربیه مکمل سویده. پر ده محل اکومت در داکترانو در حفاظت لپارا هم طول انتظامات تر سر کردیدی. په کوټ کې د پولیو ضد بلوچستان د ایمرجنسی مرکز مشر ډاکټر سیف رحمان ویلي دي چې د کوټ په ګډون کلی عبدالله او پښین ولسوالۍ د پولیو له وجې زیاتې خطرناکې دي. ولې چې په دغه ولسوالیو کې لا اوس هم د پولیو وایرس ژوندی او په حرکت کې ګرځي، خو د انجکشن د لارې ویکسین به د پولیو د ناروغۍ په ختمولو کې مهم کردار ادا کړي. د څلورو میاشتو څخه نیولې بیا تر درویشت میاشتو پورې و ماشومانو ته د پولیو د انجکشن یا ستنو لګولو په اړه ډاکټر سیف زیاته کړې ده چې په دغه عمر کې د پولیو وایرس پر ماشومانو باندې په اسانۍ سره حمله کوي او د پولیو د وایرس له وجې 15% ماشومان هم په دغه عمر کې معذوران شوي دي. نو همدا وجه ده چې په لومړني پړاو کې به هغو ماشومانو ته دغه انجکشن لګیږي د چا عمرونه چې د څلورو او درویشت میاشتو په منځ کې دي. په درو ولسوالیو کې و ماشومان ته د پولیو ضد دستون لګول لپاره د روغتیا ادارې د 650 څخه زیات مرکزونه جوړ کړي دي، چیرې چې به ډاکټران د سهار د 9 بجو څخه بیا د مازګر تر 5 بجو پورې موجود وي. په بلوچستان کې د پولیو ضد د ایمرجنسی مرکز مشر ډاکټر سیف رحمان د مندو او پلارو څخه غوښتنه کړې ده چې هغه د خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد ستنې خامخا ولګوي، چې دغه ډول پاکستان او بیا په خاصه توګه بلوچستان د پولیو د ناروغۍ څخه د همیش لپاره پاک سي. او کوم کسان چې و خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد انجکشن نه لګوي، نو نه یوازې واغو ماشومانو ته د معذوري خطر زیات دی، بلکې د هغه له وجې و نورو ماشومانو ته هم د پولیو وایرس په اسانۍ سره انتقال کېدای سي. دلته دا خبره د یادونې وړ ده چې دا کال په پاکستان کې تر اوسه د پولیو د ناروغۍ څخه 9 ماشومان معذوران شوي دي. په هغو کې د یو ماشوم تعلق د بلوچستان د مرکزي ښار کوټ سره دی. ایوب ترین، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټ.
ګران اردونکو دا ډی ریډیو دا قدرمن اردونکو په پاکستان کې په نږدې ورځو کې د پاکستان پنجاب صوبه کې د ښځو پر ضد د تشدد چې کوم قانون د پنجاب اسمبلی کې پاس شوی، دا غي پر ضد د پاکستان یو شمیر سیاسي مذهبي سیاسي ګوندونو احتجاجونه هم کړي او د ډکه ور کړي وکړه دا قانون منظور شو، نو دوی به د حکومت پر ضد احتجاج کوي. کسو هم پته باندې د ښځو د حقوقو لپاره کارکونکو ادارو نیوکه هم کړي وي او د پاکستان ځینو سیاسي ګوندونو باندې هم نیوکه کړي وي چې د دغه قانون په حق کې چا هم سونه ویل. په پاکستان کې د مذهبي سیاسي ګوندونو د مشرانو لخوا د ښځو د حقونو په حق چې کله هم قانون سازي کیږي، نو داسې قسمه ګامونه پورته کیږي. په دغه موضوع باندې ګران اردوونکو د پاکستان وتلي لیکوال محمد حنیف د امریکا نیویورک ټایمز اخبار کې یو مضمون لیکلی، تاسو ته خلاصه زموږ همکارا سمینه سن وړاندې کوي.
نن مطبوعاتي کتنه د امریکا نیویورک ټایمز اخبار کې د پاکستانی لیکوال محمد حنیف ته یو تفصیلي مضمون په حق لده. د مضمون عنوان دی د ډرټي اولډ مین آف پاکستان. محمد حنیف د خپل مضمون په شروع کې لیکي، په موجوده دنیا کې د داسې پاکبازه نارینه او هیڅ کمی نشته چې ګڼي د نړۍ هر مسله حل کېدای شي که چېرې خپلې ښځې د وهلو ټکولو د لارې د یرې د لاندې وساتل شي. دغه خدایي حق د پاکستان ټول پاکبازه نارینه یو ځای کړي دي. محمد حنیف نور لیکي، سمو د وړاندې د پاکستان پنجاب صوبې اسمبلی د ښځو دپاره د تشدد نه د تحفظ قانون منظور کړو او دغه قانون تر مخه نه خو یو سړی په خپلې ښځې لاس اوچتولی شي او نه زیاتې، یعنې نو قانوني کاروایی به پر ضد کیږي. د قانون تر مخه د ښځو د مرستو دپاره به یو هاټ لاین هم جوړیږي. خو د پاکستان د دیرشتونه زیاتو مذهبي او سیاسي پارټیانو ائتلاف تر مخه دغه قانون غیر اسلامي دی او دا پاکستان کې تر ټولو مقدسه کورنۍ نظام تباه کولو یو غربي هڅه هم. دغه پارټیانو خپلې مطالبې نه پوره کېدو په صورت کې حکومت ته د مظاهرو دمکیانې هم کړي دي. مضمون وایي د دې خلکو دریز دی چې که تاسو یو تن په ښکاره وهئ نو دا یو جرم دی، خو که چېرې دغه کار تاسو خپل کور کې دننه کوئ نو دې ته ستاسو د کور د چاردیوارۍ د حرمت تحفظ حاصل دی. همدغه شان که تاسو یو پردی وژنئ نو دا قتل دی، خو که تاسو په خپل خور ډس کوئ نو تاسو خپل عزت بچ کوئ. لیکوال وایي یقیني نه راځي چې کم خلک د دې قانون پر ضد ولاړ دي هغوی به د خپل کور زنانه وهي یا وجني. خو دا ضرور ده چې دوی د ځان په شان د نورو نارینه دغه حق تسلیموي او تحفظ یې غواړي. د لیکوال تر مخه یوازې حکومت مخالفه پارټیانې د دې قانون مخالفه نه دي، بلکې حکومتي اسلامي نظریاتي کونسل هم دغه قانون د مذهب او کلتور پر ضد بللی. دلته محمد حنیف د کونسل آف اسلامک ایدیالوجی په جوړښت سوالونه راپورته کوي چې د دې شورا بنیادي مقصد په پاکستان کې قوانین د شریعت سره برابرولو په لړ کې سلا مشوره ورکول دي، خو په اصل کې دا شورا د زړو بوډاګانو یو ډله ده چې هر شپه په دې یرود کیږي چې ټولې ښځې هم د دوی د بیلاری کولو د پاره ناستې دي، او کېدای شي چې هم په دې یره دوی په کونسل کې ښځو له هیڅ نمائندګۍ نه ورکړي. محمد حنیف په خپل مضمون کې د کونسل په هغه فیصلو هم نیوکی کړي د کم تر مخه چې سړی ته د یو کم عمره جنۍ سره د واده اجازه ورکړې شوی، او دا هم چې د دویم واده په صورت کې د لاولنۍ خزینه د اجازه هیڅ ضرورت نشته. د دغه کونسل دا کارنامه هم ده چې د جنسي زیاتې ښکار ښځو د پاره د ځان سره شوی زیاتې ثابتول ناممکنه کړي دي. لیکوال زیاتوي دا یقینا په پاکستان کې د ښه زړو بوډاګانو تر ټولو معتبره ټولنه ده. مضمون نگار خپل بیان جاری ساتي او وایي مونږ به ډیر خلک د دې زړو پاکبازه نارینه و غندنه هم کوو، خو ښکاري داسې چې لکه دوی د پاکستان د سړو د دغه عمومي سوچ عکاسي کوي چې څوک ګڼي د دوی ښځې د دوی د کنټرول نه بهر دي. او کېدای شي چې هم دغه شانی ولي چې که هر کال تاسو د یونیورسټیانو نتیجو ته وګورئ نو ټاپ پوزیشنونه ښځو اخیستي. په هر یو بینک کې ښځې ستاسو پیسې شماري، او په ټي وي ګانو ښځې خبریالانې په سیاست او لوبو د واک لرونکي نارینه و نه سختې پوښتنې هم کوي. مضمون وایي د نن نه دېرش کاله مخکې حالات داسې نه وو. ښځې د روایتي نوکریانو لکه استاذي، ډاکټري او تر څه حده پورې قانوني پیشو پورې محدود وې، خو په موجوده وخت کې ښځې پایلټانې دي، کمپنیانې چلوي، پولیس کې دي، غرونو د خېجي او آسکر او نوبل ایوارډونه هم ګټي، او ډېرې ښځې په خپلو کورونو کې واړه واړه کاروبارونه کوي چې خود مختار شي. خو د لیکوال تر مخه په بینک کې کار کوونکي د یوې ښځې په مقابله کې په لکونو ښځې وس هم جبري مشقت کې ګیري دي، او که په ټلویزیون یوه خبریاله زنانه ده نو د هغې په مقابله کې په زرګونو ښځې په پردو کورونو کې لکه د غلامانو محنت کوي چې خپل بچي پی اوپایي. د لیکوال نظر دی چې یوازې په ملایانو او مفتیانو د دې ذمهواري نشي اچولی کېدی، ولې چې د ښځو پر ضد تعصب د مذهب نه هم زوړ تاریخ لري. حتی چې هغه خلک چې د جماعت مخې هم چرینې لیدلې، یا بیا د مذهب ډیر پوهه خلک هم د ښځو سره د سارو یا زناورو په شان رویې نه مخکې په دویم ځل سوچ نه کوي. مضمون وایي چې کله د ښځو سره د زیاتونه تحفظ پر ضد دا قانون منظورېدو نو ډیر پارلماني غړي چپه خوله ناست وو، او شاید چې دغه غړو د ملک د هغه اکثریت نمایندګي کوله چې ځان ته په فخر د ښځو د ازادۍ علمبردار وایي، او وایي چې نه خو یې لور چرې تعلیم نه منی کړي او نه یې خپلې ملګري ته چرې په غلطه سترګه لیدلي. خو د دې وجود د دوی دریز دی چې مونږ ته خپل کورنۍ نظام بچ کول پکار دي، او دوی نه غواړي چې یو سړی د دې قانون د لاندې جی پی ایس ټریکر په مټه ګرځي را ګرځي. مضمون نگار وایي ځان ته د ښځو د ازادۍ علمبرداره ویونکي د دې قسمه نارینه و یره دا ده چې ښځې وس د خپل ځان او د ښځو په باره کې روایتي موضوعاتو باندې خبرونه تنګي شوي دي، او غواړي چې د خپل کار، د خپلې شعبې، د خپلې ترقۍ په حق له خبرې وکړي. په اخره کې محمد حنیف په خپل گاونډ کې د یوې ښځې په قصه مضمون تمامی چې دغه ښځه هر ورځ د دریو څلورو کالو خپل دوه ماشومان پترخ کړي او تیزه تیزه بس رانیوله منډه وهي، ولې چې د ټیکسی یا رکشې پیسې نشي ورکولی. دا ښځه په کورونو کې نورو ماشومانو ته د قرآن سبق ښایي. لیکوال وایي فکر نه کوي چې وړاندې یاد شوي په دغه عزتداره خلکو کې یا بل چا ته دې ښځې ته دا ښودلو ضرورت دی چې بهر څنګه ګرځه، او که چیرې دې چا دا تپوس وکړو چې پاکستاني معاشره کې د یو ښځې په حیثیت ژوند تیرول څنګه دي، نو یقینا به د هغې جواب وي چې ته لیدی نه شې زه کار کوم.
ګران اردوونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. قدر من اردوونکو اوس ستاسو پام را ګرځو د لو په حق لا د نړۍ دا وخت چې کوم ډیر مهم خبر دی هغه دا دی چې ویسټ انډیز تیر شپه قدر من اردوونکو انګلند ته په ماتې ورکولو ورلد ټی ټوینټی کپ چې کوم دی هغه ګټلی دی. ویسټ انډیز د نړۍ دویم هیواد شو چې دویم ځل یې دغه کپ ګټلی، ټی ټوینټی ورلد کپ. قدر من اردوونکو تیر ورځ چې کومه لوبه شوې وه په آخري اوور کې د ګټې لپاره ویسټ انډیز ته 19 رنزونه پکارو، او دا غي چې کوم بالر دی بریت ویټ هغه په اخیری ور په اولنو سلور بالونو باندې پر لپسې سلور چکی وهلی دی او دغه میچ ګټلې ده. دغه میچ خلاصه تاسو وړاندې کوي زموږ همکار اشفاق مومن.
ویسټ انډیز د سړو او د خزو دواړو د شل ورونو نړیوال کپونه ګټلې دي. د هند په کلکتا ښار کې په اخیری ور کې د ویسټ انډیز نهم لمبري بیټسمین بریټ وایټ د خپل کیریئر په اتمه مقابله کې د برتانیې د کرکټ ډلې د کپ د ګټلو خوبونه هغه وخت ختم کړ کله چې په شپږ بالونو 19 رنز په کار وو او د بن سټاکس په لومړي څلور بالونو څلور چکی وخلې. د ویسټ انډیز ډلې د شلو اورونو نړیوال کپ فائنل مقابله کې د ټاس ګټلو نه پس برتانیې ته د بیټنګ بلنه ورکړه. شروعات ښه نه وو او د برتانیې جیسن رای بغیر د سرنس کولو په ویلین ته د سیمیول بدري د لاس ستون شو د بورډ اوټ شو. الیکس هیل صرف په یو رنس کولو د انډریو رسل په بال سیمیول بدري کیچ اوټ کړ. په مجموعي سکور 23 باندې د برتانیې کپتان ایئن مورګن هم د بدري په بال کریس ګیل کیچ اوټ کړ. دا د پنځم اوور څلورم بال وو. د دې وروستو جای روټ سره په کریز جو بټلر تر څلور اتیا رنزونو پورې مجموعي سکور ورساوه. بټلر د 12 اوور په دویم بال بریټ وایټ په بال سلیمان بن کیچ اوټ کړ. جو بټلر په 22 بالونو شپږ دیرش رنز وکړ. په دغه وخت امکان څرګندېده چې برتانیا تر یو څل اتیاو پورې هدف ویسټ انډیز ته کیدی. په دغه وخت امکان څرګندېده چې برتانیا تر یو سل اتیاو پورې هدف ویسټ انډیز ته برابر کړي خو په یو سل لس دوه وکټې او په یو سل یولس بل اووم وکټو غورځېده. دغه کې سټاکس په دیارلس موین علي په صفر او د ډلې تر ټولو زیات رنز جوړوونکی جوی روټ په څلور پنځوس د بریټ ویټ ښکار شه. دوه وکټې د دې وړاندې براو پرله پسې واخیستې. د برتانیې نهم بیټسمین ډیوډ ویلی په څوارلس بالونو یوویشت رنز کولو باندې مجموعي رنز یو سل پنځه پنځوس ته رسولو کې غټ لاس وکړ. د ویسټ انډیز لخوا ډوانې براو او بریټ ویډ درې درې لوبغاړي اوټ کړل. ولی بدري په څلورو اوورونو کې شپاړس رنز په ورکولو دوه لوبغاړي په ویلین ته ولیږل. د یو سل شپږ پنځوس رنزونو هدف دومره لوی هدف نه ګڼل کېدو خو چې کله د ویسټ انډیز درې لوبغاړي صرف په یوولس رنز آوټ شول نو د برتانیې د ګټې چانسز زیات شول. په دغه آوټ شوو لوبغاړو کې چارلز او کریس ګیل د جو روټ په بال سټاکس کیچ آوټ کړل او لینډل سیمن بغیر د سرنس کولو په ویلین ته ستون شه. ولی مارلون سیمیول لوبه سنبال کړه او ورسره براو په پنځه ویشت رنزونو کولو ستره مرسته وکړه. دغه وخت د ویسټ انډیز ډلې په څوارلس اورونو کې شپږ اتیا رنزونه جوړ کړي وو. دې وخت ویسټ انډیز ډلې ته د ګټې لپاره اویا رنزونه په شپږ دیرش بالونو په کار وو. کپتان ډیرن سمې هم صرف دوه رنزونه وکړل او دې هم د ویلی ښکار شه. د دې وروستو بریټ ویټ چې ډیر نا تجربه کاره بیټسمین دی په کریز د سیمیول سره ودرېد. سیمیول محسوس کړه چې رنز ډیر او بالونه کم دي نو همزکه یې خپله د لوبې رفتار زیات کړ او په آخري نولسم اوور کې خپله ودرېد خو پاتې اوسط ډیر زیات شو او په آخري اوور کې نولس رنز په کار وو او هم نا تجربه کار بیټسمین وایټ ولاړ وو. د برتانیې د بالر سټاکس شامت راغلی وو او په لومړي څلور بالونو څلور چکی ورباندې ولګېدې او دغسې ویسټ انډیز په دویم وار د شلو اورونو نړیوال کپ وګاټه. د برتانیې ډیوډ ویلی درې او جو روټ دوه لوبغاړي آوټ کړل. د ښځو شلو اورونو نړیوال کپ هم د ویسټ انډیز ډلې وګاټه. دوی آسټریلیا ته په اتو وکټو ماتې ورکړه. د آسټریلیا ټیم د کلکتې په ایډن ګارډن میدان د ټاس ګټلو نه پس خپله د بیټنګ فیصله وکړه. په مقرره شلو اورونو کې یې یو سل اته څلوېښت رنزونه د پنځو وکټو په تاوان جوړ کړل چې پکې تر ټولو زیات ایلس ویلانی او میګلینک دوه دوه پنځوس رنزونه وکړل. د ویسټ انډیز د ښځو ډلې په شلم اوور کې مقرره هدف د دوه وکټو په تاوان پوره کړ چې پکې اوپنرانو هیلی میتیوز شپږ شپېته او کپتان سټیفنی ټیلر یو کم شپېته رنزونه په کولو باندې ښکاره لوبغاړې وې.
ما خوب لیدلې نتیجه به ډېره در وخېږي. د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخېږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتون اورور خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا کینسر وخیږي. او د پښتو ویلو نه ډېر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه. د عوض خان خوب رختیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.